د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو د خپل کوربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا خبري غړي دا په لومړی او دویم نیمای کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه د ریپورتونه مو راټول کړي دي. ځینې مرکې هم پکې شته. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. دغه هر څه به له خبرونو وروسته وي او خبرونه درته زما همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وای تر 2000 زیاتو لادرکه کسانو فهرست یې جوړ کړی دی. د کورمی خلکو د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې احتجاج کړي او د عراق یو عدالت له داعش سره د تړاو په تور د ترکی 1500 خصو ته د مرګ سزا اورولې ده. د خبرونو تفصیل. د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وای تر اوسه تر 2000 زیاتو اغو کسانو ته فهرست جوړ کړی چې کورنۍ یې د لادرکه کېدو ادعا کوي. د دې مومنټ یو مشر بلال مسید چې د لادرکه کسانو د فهرست جوړولو کار ورته سپارل شوی پرون مشال ریډیو ته وویل:
موږ چې کله جواب سره خبرې وشولې در دوه تاسو موږ ډېر پروایډ کو تاکي ما چې کوم ګناه خلک دي ادب نه پیژني موږ نه پیژنو نو هغه خلک به در اخلاص کیو چې کوم ګناګار دي دا زموږ ایمان دی چې هغه موږ ته وخی او عدالت ته پیشي.
پښتون تحفظ مومنټ د لادرکه کسانو عدالت ته د حاضرولو په ګډون د غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ نه تر لسمې نیټې پورې احتجاجي ناسته هم کړې وه چې د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو پوره کولو تر باور وروسته یې ختمه کړه. د منځنۍ کرمې خلکو ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شوي خو حکومت یې د کورونو جوړولو او معاوضې ورکولو وعدې نه دي پوره کړې. تر 300 زیاتو کسانو د غوښتنې پرون د پېښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال وکړې. د مظاهرې یو مشر پټان عبدالخالق پرون ناوخته مشال ریډیو ته په دې اړه وویل: حکومتي چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي خو صد مو د وړاندې پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې چې د یو چا کور په مکمله توګه ړنګ شوی وي هغې ته به 400,000 او چې لږ خراب شوی وي هغې ته به 250,000 روپۍ ورکول کیږي. د سواد قومي جرګې غړي وایي حکومت له دوی سره پکړی تړون عمل پیل کړی دی او لغستل شوو ګامونو ډاډه دي. د سواد قومي جرګې مشر زاهد خان پرون ماښام مشال ویډیو ته ویل اوسم په حالاتو نظر ساتي او کرستو بیا حکومتي چارواکو خپلې ژمنې سرته ونه رسولې نو د احتجاج لاره به خپله کړي.
چې پښتو ته دربیر غړي دا کوم اثر چې په شنی وی یا نور څه یې غو ختم شي د لکه د ایکسپریس وی د غړي د خلکو پټو په مس کې پیرو نو نن دي چې راته سواد د سیم په غاړه لړش نه اړ کې مری مون سره وعده کړی چې دا د سیم په غاړه زی.
زید خان سیاته کړه چې لتیر اتوار په ورځ په خوځخیله کې د چک پوسټونو پر ضد د شوی مظاهری وروسته چې پولیسو کومي مقدمه جوړې کړې وي هغه به نن له کمشنر سره د ملاقات پر مهال ختم کړل شي. افغان حکومت وایي د مارچ له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر دی د افغانانو په خوښه وي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو ستنیدل د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ده. پرون پاکستانی رستنو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی چې پکې له افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنیدو لپاره نوم لیکنه دی وکړي. افغان چارواکي وایي په غزنی او پکتیکا کې 19 وسلوال وشل شوی دي. نن په پکتیکا کې د افغان ځواکونو د ستراتیژیکو اړیکو دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي په 13 ساعتونو کې د غزنی په ګیرو د پکتیکا په شړونکي سیمه کې 19 وسلوال وشل شوی او 3 زخمیان شوی دي. چارواکي وایي په لوګر کې بیا شاوخوا 1000 کیلو چرس هم نیول شوی دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. جنوبی کوریا وایي هیله لري چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ به ګټورې خبرې وشي. دا خبره لاغې او رزلسته شوه چې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ین ویل شمالي کوریا داسې اشاره ورکړي چې له امریکا سره د خبرو لپاره تیار ده. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت بیان بیک تای یون پرون ویلي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ به د مناسبه موقع له لارې د ګټورو خبرو پیلېدو هیله لري. په جنوبی کوریا کې د ژمی اولمپیک لوبو تر حتمی غونډې وړاندې ولسمشر مون د جنرال کیم یونګ چول په مشرۍ د اولمپیک لپاره د شمالی کوریا له وفد سره ولیدل. یون هاف خبری ایجنسی ویلي کیم یونګ پر دې مکوول چې پیونګ یانګ د شمالی کوریا او امریکا ترمنځ خبرو لپاره کافی اراده لري. د عراق یو عدالت لاغرستو د ترکی پنسل سخصو ته د مرګ سزا اورولې چې هغې له داعش سره د شاملېدو لپاره مجرمې وپېژندل شوې. د عراق عدالت پرون د ترکی یوې بلې ښځې ته له داعش سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر قید سزا ورکړه. جج عبدالستار ویل عدالت دا سزاګانې لاغرستو ورکړې چې دغه ښځو له داعش ډلې سره د اړیکو د دې ډلې له غړو سره د لوجستیکي او پترهګرو حملو کې د مرستو ترڅنګ د داعش له غړو سره د خپلو ودونو اعتراف وکړ. نن په سویسرلینډ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپله 13مه کلنۍ غونډه پیلوي. غونډې ته به د ایران عدلي وزیر علي رضا چپه د اروپایي ټولنې او سویسرلینډ بندیزونه دي هم وینا کوي. په جنوا کې دا غونډه به د مارچ تر 13مې پورې دوام ولري او پکې به د شاوخوا سلو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو درې ورځنۍ سرمشري هم کیږي. اروپایي ټولنې او سویسرلینډ په علي رضا له دې کبله جدا جدا اقتصادي بندیزونه لګولي او تورن کړي دي چې هغه د ایران د پخواني لوړپوړي سرن په هیڅ د کار کولو پر مهال د بشري حقونو سرغړونو د بې ثبوته گرفتاریانو د قیدیانو حقونو نه منلو او د سزاګانو زیاتولو لپاره سیمه واره دي. د خبرونو پای
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول. پاتې خبرونه کې اوري د پښتون ژغورنې غورزنګ وای له هم پاکستان کې زورګونه پښتانه ورکتي
دغه خلاف کسان مشته چې دا پته لګی چې کور نه وته ویل د چک پوسټ نه ګوز کړی ویل بلاره ورک شوی وی چې خور والے دا پته لګی چې دا دریان تاسو دلې دې ګاډي وهلې دې لاش ورک شوی دې.
د سواد قامی جرګی مشران وای د احتجاج کوونکو خلاف مقدمه به ختم شي. د نقیب مسعود پلار ملک محمد خان وای د راو انوار ترنیول کېدو به غلې نه کینی.
چکا په پاکستان شه نه نوی حکومت لګی دی ادارې لګی دی دوه نیو شکا بهار وی هه دوه نیو شي دوه مستر بیا مستو دا انصاب ملوي.
ته نواز شریف له ناهله روسته سوک ته مسلم لیگ نون مشارک کول شي یو کارپوی جواب وای.
د نواز شریف چې کم خپل خواهش او دا چې خپل لوټ سره ایونچلی د پارټي مشره ملاو شي.
په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیسو د موندلو لپاره مو په حالو زلو خبرو او نور رپورټونه هم را سره دي. د اوریدو لپاره د مشال لړیو تر څنګ اوسئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې تر اوسه یې تر 2000 زیاتو هغو کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنیو ادعا کړې چې دوی لا دره کوي. دا خبره د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسعود پرون مخام مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. نوموړي ته د غورزنګ لخوا د لا درک کسانو د نومونو د راغونډولو کار سپارل شوی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
پښتون تحفظ مومنټ چې په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ بیت لسمې نیټه پورې د خپلو غوښتنو په حق کې پرلت والی، په هغه کې د ځینو نورو ترڅنګ د غوښتنو هم شامل و چې لا درکه پښتانه دی عدالت ته حاضر کسي. وروسته چې حکومت له دوی سره کوم لیکلی تړون وکړي، په هغه کې د دې خبرې وضاحت په مبهم انداز کې شوی و. خو د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر بلال مسعود چې ورته غورځنګ د لا درکه کسانو د نمونو راټولولو کار سپارلی، پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه له ده سره د 2000 زیاتو لا درکو کسانو نمونه ثبت شوی دي.
تقریبا 2000 ته اپتا خو زموږ د نور ملګرو سره د لاسه جان پېچان والا یا مختلف راکو شي داسې مشران وي چې د مو په لینک ویلا طرف دوه فاند لري پرلا مو چې کله چې واپس سره خبرې وشلې د غدره دوه چې تاسو موږ لري ته پروایډ کو تاسو ما چې کوم به ګناه خلک دی ادب نه پېژنې مو خلک پېژنو نو هغه خلک د غدره اخلاص کیو چې کوم ګناګار دی دا زموږ ایمان دی چې هغه موږ ته وخی او د عدالت ته پېشي. په لخي داسې کسان مشته چې دا پته نه لګي چې کور نه وته ویلا د چې پوسټ نه ګوز کړی ویلا بلاره ورک شوی وی چې خور والے دا پته نه لګي دا دریان تاسو دلې دې ګاډي وهلې دې لاش ورک شوې دې موږ دا حکومت نه دیمان غړو چې کم از کم موږ چې دغه کلیر شي چې د کوروالو د خوان دې مان دې فریق وشي چې دا فایل په ډیر کې له مشره.
بلال مسعود زیاته کړه چې د دوی د معلوماتو لمخې تر اوسه پوری تر 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړه چې د پاتې کسانو په اړه د فوج له لوړپوړو چارواکو سره ناشته شوی او هغه ورته ویلي چې د لادرکه کسانو نمونه وروړي. خو البته د دې تصدیق کوونه سوچ آیا دوی ته داسې ویل سوي او کنه. د بلال مسعود په وینا له د سره په فیرس کې د شمالي او جنوبي وزیرستان، سوات، ملاکند، کراچي او پېښور د کسانو نمونه دي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو موضوع ډېره حساسه ده چې تور یې تل پر فوج لګېدلی، خو فوج بیا همیش د خلکو د لادرکه کولو څخه انکار کړی دی. بلوچستان او سندیان هم دا تور لګوي چې د دوی سیاسي او مدني فعالان ورک کړل شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د پښتنو یو غورځنګ په رسمي توګه دا ستونزه راپورته کوي. د پاکستان بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر شرمد ایډوکیټ، چې په خپل هم په پخوا کې د لادرکه کسانو ستونزه راپورته کړې وه، وایي
په یقین سره خو سړی ویلی نشي په دې ملک کې څه نتیجه به راوځي، خو به هر حال آواز پورته کول چې دي نو دا په خپل ځان یو مثبت قدم دی او دا یو ډېر د جرأت قدم دی. ورکو خلکو مطلب چې دا چغه چې دا دې لپاره چې 200 کسان راوغسته شو، نو دا هم امکان شته چې مطلب چې نور خلکو مطلب چې په دلیل او مطلب چې په دې باندې
د موضوع د حساسیت له کبله حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو په جبري توګه د ورکو کسانو په اړه د پاکستان حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن پخوانی مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د 2010 کال د اکتوبر پر 11 نیټه د سینټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویلو چې د لادرکه کسانو په شمیرو کې له مبالغې کار اخیستل شوی دی.
د عبدالحی کاکړ رپورټ کې مور دل چې پښتون ژغورنې غورزنګ ویلا هم پاکستان کې په زرګونو خلک ترېتم دي چې پښتانه دی او دوی د منډلو هڅه کوي. الته د سواد قامي جرګه بیا وایي چې حکومت له دوی سره پر کړی تړون عمل پیل کړی دی او د اوس لپاره له شو ګامونو دوی ډډه دي. دا تړون د تیرې جمعې په ورځ له هغې وروسته وشو چې سیاسي او مدني فعالانو په سواد کې احتجاجي مظاهرې اعلان وکړ. د جرګې مشر زاهد خان مشال لډیو ته ویلي چې نن به د سواد له کمشنر سره ویني او د ترهګرۍ هغه مقدمې به ختموي چې پولیسو د تیر اتوار په ورځ د احتجاج کوونکو پر ضد جوړې کړې وې. په دې اړه د عبدالحی کاکړ د زما په غږ کې له یوې دمې وروسته اورېدلی شي. نن د حکومت او سواد قامي جرګې ترمنځ د شوې تړون 9 ورځې پوره شوې او د سواد قامي جرګې مشر زاید خان وایي چې ځایي انتظامی په تړون کې پر شو ژمنو عمل پیل کړی دی. نوموړي پرون ماښام مشال رادیو ته ویل چې دوی اوس هم پر حالاتو نظر ساتي او که بیا هم ژمنې سرته نه رسیږي نو د احتجاج لاره به خپلوي.
رغخته ده په هغه مونږ ته بریفینګ راکې په دې باندې څه اطمینان به چې راځي به چې کوي او کدي بیا دا څه ونه کول بیا تام ته مونږ بیا واس کو بیا ور پاسو او د خپل خبره باندې به زور راولي چې دا خپل وعده پوره کړي.
د سواد تولسی او پوځي چارواکو له هغې وروسته سواد قامي جرګې ته د خبرو اترو بلنه ورکړه. کله چې تیره اونۍ د سواد مدني او سیاسي فعالانو په منګوره کې د مظاهرې اعلان وکړ، تر دې وړاندې د تیر اتوار په ورځ هم په لسګونو کسانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې پر چیک پوسټونو دې خلک نه ځورول کېږي. خو له دې مظاهرې وروسته پولیسو پر تنظیمونکو مقدمه جوړه کړه چې په غبرګون کې د یوې بلې مظاهرې اعلان وشو. ټاکل شوی وه چې د منګورې په مظاهره کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د پښتون ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم ګډون کوي، خو تر مظاهرې وړاندې حکومت د سواد ته خلکو غوښتنې ومنلې. له دې وروسته منظور پښتون سواد ته تګ وځنډاوه، خو ډاکټر سید عالم مسعود پرون سواد ته ولاړ او د قامي جرګې له مشرانو او نورو فعالانو سره یې ولیدل. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې خلکو پاسون پیل کړی او هغه ویره چې په زړونو کې پرته وه هغه یې اوس ماته کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه پاسون به دوام لري.
دا پښتون دی یو کام خو انشاءالله اوس دې د پاسونم دا دی. په دې کې به هر پښتون خپل کردار لوبوي چې دا پښتون ټول کردار لوبوي. د ووټ سره به دې څه تعلق نه وي. ووټ چې چاته ورکړي ټیک ده، دا به سیاسي پارټي نه، خو چې کله دا خپل یوځای شي دا ټول حکومت به وګټي. دې به د وسایل وګټي، دې به د مړو ته پوسو کې، دې به د میسنګ به ختم شي، د عزت به ختم شي، د ټولې بسلې په اتفاق بنل کیږي. موږ به داسې موټی کیږو نو دا به کیږي.
په اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنټ تر درنې وروسته د پښتنو په نورو سیمو لکه باجوړ، شمالي وزیرستان، سوات، ملاکنډ او ژوب کې د مدني فعالانو لخوا د مظاهرو لړۍ پیل شوې ده. زیاتره مظاهرې پر امنیتي پوستو د خلکو د زورونې او د پښتنو د ماورا عدالت او له درک کړل شو کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په اړه شوې دي. حکومت په تړون کې ژمنه کړې چې دغه غوښتنې به مني.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د منځنۍ کرمی په لسکونو کسانو د خپلو غوښتنو په حق کې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په سروې کې د شاملېدو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې کوي. مظاهراتچیانو اعلان کړی چې نن به د خیبر پښتونخوا د ګورنر د کور مخې ته هم احتجاج کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ له پامیر ساحل اور.
د منځنۍ کورمې تر درو سو زیات کسان پرون مازیګر په ګاډو کې پېښور ته ورسېدل او له رسېدو سره سم یې د پېښور پریس کلب مخې ته پرلت وواهه. دوی په لاسونو کې بینرونه نیولي ول چې ور باندې خپلې غوښتنې لیکلې وې. دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه هم ورکړل. مظاهره شان وای چې په 2008 او 9 کال کې په منځنۍ کورمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وشول او پر دې محل خلک بیکوره او په زورګونه کورونه یې وران شول. نو دوی په خبره په 2012 زیږیز کال کې بیکوره شوي ستانه شول، خو حکومت لا د دوی د کورونو د جوړولو او معاوضه ورکولو وعده نه دی پوره کړی. د مظاهره چانو یو مشر پټان عبدالخالق د خپل حقوقونو په اړه مشال راډیو ته وویل
چې موږ کوم کورونه په پرشن تیران دي په 2009 په 2008 کې هغه نن کورونه د 2018 کې هم په سرو کې می سوو خو ینه هغه په 2018 کې هم نن تصور کې 18000 متصیرون ته وکسي ور کړی دي او 18000 متصیرون ته کوم وکسي پکې دي 25000 روپۍ هغه نن اورېږي پری ایمو متصیرون ته نه دی ملو څو ځان لا کوم پری دي خلک وسیږي په پرشنون کې راو غریبونه کورونه نه دي نن دغه کورونه سرو کې نه خلی په واجی دي
یو بل مشر شوکت خان میرباغ وویل چې د ستونزو په اړه په منځنۍ کورمه کې هم مظاهره کړي، خو له چارواکو څخه تر نهیلي کېدو وروسته مجبور شول چې د احتجاج لپاره پېښور ته مخه کړي.
مونږ په سنټرل کورم کې په کورم ایجنسی کې مونږ ډېر زیات احتجاجونه وکړو، مونږ ډېرې غوښتې وکړې خو زمونږ آواز څوک نه واوري. مونږ مجبور شو چې مونږ دلته پېښور ته راغلو. مونږ حکومت به مونږ ته لکه نن هم متحده حکومت د ویلو چې تاسو به مونږ ورځې ډېر په دغو ورځو کې به مونږ کار وکړو. همداسې مخکې مې هم ولیدي
مشال راډیو د حکومتي دریض معلومولو لپاره د کورمی پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. مظاهره چان وایي چې دوی به نن د گورنر هاوس مخې ته هم مظاهره کوي.
د پامیر ساحل رپورٹ پوری دا لاغی ورسته چې د پاکستان سپریم کورټ د واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف د پارټۍ له صدارت نه اهله وګرځاو د ګوند د نوي مشر لپاره لټونډه واندې. د پاکستان مطبوعات وایي چې امکان دی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د ګوند نوي مشر وټاکل شي، خو البته دا به د فبروري پر 18 د مسلم لیگ نون د مرکزی کونسل په غونډه کې معلومیږي. پښتانه دا چې د نوي مشر په ټاکلو کې نواز شریف له کوم امتحان سره مخامخ دی. دا پښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشت سیاسي چارو له کارپو فسی زکا څخه وکړه.
د نواز شریف چې کم خپل خواهش او دا او چې خپل لوټ ته ایونچلی د پارټي مشره ملاو شي، اوس دا چې د نواز شریف علاوه داسې سوکشته نه د پوره پارټي کې چې څوک دا پارټي یو یونایټډ فرنٹ سره مخ کې ویسي نو هغه کې هم شهباز شریف ته ملاو شي عمدے کے بخیر ہی.
نواز شریف سے کل سپریم کورٹ نہ اعلی کی نو زیات فکر دا کې دی چې په پارٹی باندې د مریم نواز د لور د داغه ډیر زیات اثر او نفوذ دی. نو داسې ساس په خل څخ کاری چې اوس دا اوس کم حالت ته پاغي کې داغه اثر او نفوذ کم شوی دی.
نو کم شوی فلال خو نه دی، اوس هم ډیر دی ځکه چې ټول کم عوام ته دی ریلیز کې یاغه کې دی لور ڈیر نمائندہ رول دے آغا با ایلا کمیگی یوزل شہباز شریف کا فارملی دا پارٹی او دا ملاوشی ځکه چې هغه کیس کې بیا دویم نمبر وی شہباز خپل فیملی دا او چې کم کیسونه روان دي اوسم د سپریم کورٹ کم کې لا ججمنٹ نه دی راغلی دی هغه کې نوم د مریم نواز هم دی هغه لا لیجسلیٹر خو نه ده ایم این اے نه ده خو بیا هم هغه باندې به اثر پوزی نو چې دی مخکې ځي نو زما خیال کې یوزل دا پارٹی او دا ملاوشی شہباز ته نو هغه کې به د مریم رول رو رو کمیږي.
او آخري سوال دا چې فسیزه کاسب ستاسو په خیال باندې د شہباز شریف یا کبل څوک د نواز شریف په ځای باندې صدر جوړیږي نو پارٹی به هم هغه سی په زور کې وي د نواز شریف په رول به بیا څنګه پاتې شي؟
د نواز شریف رول کې دی لیګلی نه پری دی هغه به بیا هم کافی ډیر لوی انفلوئنس ولري خپل پارٹی باندې. او یو شی دا دی چې دی الیکشنز کې دعوه اوس پته لګی چې اوس پورې خلکو به دا منل چې ووټ نواز شریف له خلکو ورکی خو کار چکم دی هغه شہباز کی. نو اوس یو ځل دا دی 2018 سے پتو لگی چې خلک واقعی شہباز نم ووٹ ورکول شي پی ایم ایل ان د لاسه نو کې هغه اوشي نو هغه لحاظ نه د پی ایم د نواز کم از کم چکم انفلوئنس دی کم اوس رول دی هغه به ضرور کمیږي.
د سیاسي چارو کارپو فسی زکاو چې د دې پښتنې جواب تاسو ته درکاو چې د مسلم لیگ نون د پخوانی مشر نواز شریف له ناهله کېدو وروسته کوم کس د دغه پارټۍ مشري کول شي؟ په دې اړه سبا په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مرکزی کونسل غونډه هم کېدونکې ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنهو د ماخام تر شپګو.
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان وایي د پاکستاني ادارو له کاره مطمئن دی او باور لري چې د زوی د قتل تر شا لاس لرونکي کسان به د قانون منګولو ته وسپارل شي. نوموړی وایي د راو انوار تر محاکمه کېدو به خپله مبارزه جاري ساتي. له ده سره پرون زموږ همکار سیلاب مسجد خبرې کړي.
پرون دی اتوار په ورځ مازیګر مال په ډېر اسمیل خان کښې ملک محمد خان چې کوم په کراچۍ کښې د پولیس فورس په موراي عدالت کاروایۍ کښې وژلي ځوان نقیب الله مسعود پلار دی د یوې مطبوعاتي غونډې نه د وروستې د مشال ریډیو سره ځانګړې خبرې کړې دي. ملک محمد خان صحیح لې لري وار وای ځنې
زه د پاکستان د حکومت نه یا پاکستان د کورټ نه زه بالکل مطمئن یم. ما د انصاف مطالبه کړی وه هغه مطالبه د مدا بالکل شمانی او بل د پاکستان ادارې دي ایس آی دو ایم آی دو پولیس دی رینجر دی ایف سی دی دا حکومت دی دا مو د طرفه ټارګیټ نه دی دا ټول د مو امنیتي دی د په تعاون سره زه کورټ ته ورسېدم. د مو د طرف نه ټارګیټ یو انور ده یو سټاف ته یو حکم ورکوي نه دا د مو ټارګیټ دی یا دغه په مقابل شه مو سپریم کورټ ته کیس داخل کو ان شاء الله چې سپریم کورټ کې مو خبره دې مشتا کو دا د مو ته د مطمئنه دی نظم مطمئن چې مت انصاف ملایوي
د نقیب الله مسعود قاتل راو انور په باریک شویایي چې دا هغه خلاصای نشته اخر به خپل انجام ته رسېږي.
ځکه په پاکستان کښې دننه وي حکومت لګیا دی ادارې لګیا دي دوه نیوشي که بهار وي هم دوه نیوشي دوه میاشته رو بیا یي میاشته ته انصاف ملایوي که ونه نیوشه ده ته تلوار بیا هم پروت دی په عمر په قادم مودې ما تلوار ورته پروت دی په بهار ده ده ژوند صحیح دی دی خو روسي و دی او دا تلوار ته تلوار خو بیا هم وي لوړ دی.
ملک محمد خان دا غوښتنه هم وکړه چې ځینې قوتونه او کسون د نقیب الله مسعود شهادت د ریاست په خلاف د ذاتي اغراضو دپاره نه استعمالوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
پرون ماښام د ایټالیا په روم کې د هغه ښار زړې ودانۍ د دې لپاره په سرې رڼا روښانه کړل شوې چې په نړۍ کې د عیسویانو د ځورونو او وژنو پیښو پر ضد د اعتراض غږ پورته کړل شي. په احتجاج کې په پاکستان کې د آسیې بیبي د قضیې په یادولو سره د هغه هیواد د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون غندنه وشوه. په پاکستان کې وکیلان او د بشري حقونو فعالان وایي په یاد قانون کې باید لږ تر لږه دومره بدلون راوړل شي چې د مذهبي لګښیو پر ضد د مقدمه درج کېدو پر وخت دوسیې رښتیا دروغ معلوم کړل شي. هارون بادشاه پی رپورټ لري.
د روم په احتجاج کې چې د عیسایانو د وژنو پر ضد د خالي په شپه وشو په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ په سزا د محکومې آسیې بیبي د دوسیې یادونه په خصوصي توګه وشوه. سلګونه احتجاج کوونکي په روم کې د عیسایانو د وژنو د علامت په توګه د پیژندل کېدونکې یوې زړې ودانۍ مخې ته د آسیې بیبي د خاوند او لور خبرو اورېدو ته غونډ شوي ول. د پاکستان عدالت د عیسائی خزې ته په 2010 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورولې. د بشري حقوقو نړیواله ډلې لکه امنیسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې مذهبي سختدریزه کسان او عام وګړي مذهب ته د سپکاوي د جزا قانون له یو چا څخه د غچ اخیستلو د یوې وسیلې په توګه کاروي. د خیبر پختونخوا په سوات کې نومیالی وکیل او د بشري حقوقو فعال شیر محمد خان اډوکیټ وایي حکومت باید لږ تر لږه دا یقیني کړي چې له پولیسو سره د مذهب د سپکاوي دوسیې ترجمه کېدو مخکې پر یو چا د دغه لګول شوي تور سمه څېړنه وشي.
دا قانون چې موږ د وطن لپاره ډیر زیات تاواني شوی دی.
دا قانون زموږ د وطن لپاره ډیر تاواني شوی دی. موږ نړۍ ته دا خودل غواړو چې په پاکستان کې د وسیدونکو لګکې واک اختیار له موږ سره دی. هغه وخت چې ابتدایي رپورت کیږي په کار ده چې یو کمیټه دا وګوري چې په الزام کې حقیقت څومره دی، د خلکو ذاتی غرضونه پکې څومره دي او په دې کې بدنیتی څومره ده، ځکه چې د رپورت تر درج کېدو وروسته په ټولنه کې یو عمومي نفرت خپور شي، بیا وکیل وکالت او عدالت پر انصاف ولاړه پریکړه نشي کولای.
عدالت پر انصاف فیصله نشي کولای.
د روم احتجاجي غونډې ته په وینا کې لولپولی پادری ننزیو ګلنتینو چې د ایټالیې د پادریانو د کانفرنس جنرل سیکرټري دی وویل د مذهب د سپکاوي د جزا قانون جوړولو هدف همدا دی چې د مخالف سوچ او عقیدې لرونکي کسان وځورول شي. د آسیې بی بی خاوند عاشق مسیح د روم احتجاج کوونکو ته وویل میرمن یې اسلام ته هیڅ سپکاوی نه دی کړی. د نوموړي په خبره پر هغې لګول شوي تورونه په پاکستان کې د عیسایانو پر ضد موجود نفرت ښکارندوی کوي. شیر محمد خان اډوکیټ وایي پاکستان ته له انګریزانو څخه پاتې شوی قانون هیڅ یو مذهب ته د سپکاوي اجازه نه ورکوي. خو نوموړی زیاتوي په پاکستان کې میشت مذهبي لګه کې د هغه هیواد د مذهب د سپکاوي د جزا قانون له لاسه ځورول کیږي.
مختل انگریزانو پر اپاتې پاکستان پینل کوډ کې دا ویل شوی دی چې د یو چا لخوا هر مذهب ته سپکاوی کول قابل سزا جرم دی. زموږ په ټولنه کې اوسیدونکو اقلیتي وګړي هم خپل مذهبونو ته همره تقدس لري لکه چې موږ یې خپل هغه ته لرو. نو که یو څوک د هغوی د مذهبونو به حرمتي کوي باید سزا ورکړل شي. خو په پاکستان کې موږ یوازې د خپل مذهب د تحفظ خبره خو کوو، د اقلیتونو حقونه بیا نه منو.
په پاکستان کې د آسیې بی بی قضیه هغه وخت نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې د هغې په دفاع کې غږ پورته کوونکي دوه پاکستانی سیاستوال ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیسو د ذخیرو د موندلو لپاره ځای په ځای لومړنۍ سروېګانې او کیندنې شوې دي، خو عملا د تیلو او ګیسو د موندلو چارې لا نه دي پیل شوې. مجید بابر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
په فاټا سیکرټریټ کې د مدنیاتو او صنعتونو د څانګې مشر سعادت الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د تیلو او ګیس د ذخیرو د شتون په اړه د سوکلونو نه رسنۍ او ولس خبرې کوي. خو له دوو کالو راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د ذخیرو د میندلو لپاره ځینو کمیانو ته اجازه ورکړې، خو تر دا مهال کره معلومات نشته.
دا څوک خلک وایي پروف نه دی، پروف هغه ته وایي چې کله هغه راوځي بیا هغه باسي او هغه استیمیټ لګي هغه پروف به وي.
سعادت الرحمن وویل چې دا مهال په ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د سروې او میندلو کار روان دی. د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې دغه کومې سیمې دي. نو نوموړی وایي
نارت وزیرستان ایجنسی کې دا افر بنو چې دی کنه دا ایریا افر بنو نه دا میرانشاه پورې دا ایریا دی، دا ساوت وزیرستان ایجنسی هغه صدرن بیلټ دی، دا ایف آر ڈی اے خان کې دی، لکی مروت ایف آر لکی مروت کې روان دی او دا سے ایف آر کوہاٹ کے دا دے کے روان دی او اس پورے دا وایما چې دا سکوا موا یا هغه نه د شوی اکسپلوریشن روان دی.
له رحمان نه مو پختل چې د دې سروې او تیلو د میندلو کار مو کوم کمپنیانو ته ورکړی دی. نو هغه وایي
او جی ڈی سی هم دی، ماری ګیس اینڈ پیٹرولیم هم دی، تلو دی او مول والا دی، تقریبا لس دوالس کمپنیا دی اشتا دے کے دا آئلینڈ گیس والا خپل هغه کے پی او جی سی ایل والا هم اشتا.
صدت الرحمن دی ته وی چې د تیلو او ګیس د ذخیرو کره معلومات ترلاسه کول او دا ثابتول چې مقدار سومره دی یو ګډ محاله پروژه ده او لک تر لګه 15 کاله وخت به واخلي. خدا د خوشاله خبره ده چې د موجوده سروې نه دا معلومه شوې ده چې د غوسیمو کې د تیلو او د ګیس د ذخیرو آثار شتون لري. لسو کلونو راهیسې په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیس د ذخیرو معلومولو لپاره مختلفې پروژې عملی شوې دي. په دې لړ کې سو کاله مخکې په کرک او کواټ کې د ګیسو ذخیره ومندل شو.
دا مشال ریډیو ده.
کو د سټوډیو د غړیستان رورو دولسنی مبجو ته نږدې کیږي. په پوره دولسنی مبجو به انیسا جمال تاسو ته د دې محل د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتون تحفظ غورسنګ یو مشر بلال مسید وایي تر اوسه تر 2000 زیاتو اغو کسانو فهرست جوړ کړی چې کورنۍ د لادرکه کېدو ادعا کوي. پښتون تحفظ مومنټ په اسلام آباد کې د فروری له لومړۍ نه تر لسمې نیټې پورې د خپل غوښتنو په حق احتجاجي ناسته هم کړې وه چې وروسته بیا د حکومتي چارواکو لخوا د غوښتنو پوره کېدو تر باور وروسته یې ختمه کړه. د سواد قومي جرګې غړي وایي حکومت له دوی سره په کړي تړون عمل پیل کړی دی او لاغستل شوو ګامونو ډاډه دي. د سواد قومي جرګې مشر زاید خان پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل اوس هم په حالاتو نظر ساتي او که وروسته بیا حکومتي چارواکو خپلې ژمنې سرته ونه رسولي نو د احتجاج لاره به خپله کړي. د منځنۍ کرمې خلکو پرون په پېښور کې د احتجاج پر مهال ویلي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په 2012 کال کې خپلو سیمو ته ستانه شوي خو حکومت یې د کورونو جوړولو او معاوضې ورکولو وعدې نه دي پوره کړې. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي د مارچ له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر باید د افغانانو په خوښه وي. پرون پاکستاني رسنیو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا یو بیان خپور کړی چې پکې له افغان کډوالو غوښتنه شوې چې د ستنېدو لپاره نوم لیکنه دې وکړي. جنوبی کوریا وایي هیله لري چې د شمالي کوریا امریکا ترمنځ به ګټورې خبرې وشي. د خبره لا یو ورځ وروسته شوې چې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای این ویل شمالي کوریا داسې اشاره ورکړې چې له امریکا سره د خبرو لپاره تیار ده. د عراق یو عدالت لا غوښتو د ترکی 1500 خصوصا د مرګ سزا اورولي چې غیلې دای سره د شاملېدو لپاره مجرمي او پیژندل شوی. د عراق عدالت پرون د ترکی یو بل خصوصا لدای سره د یو ځای کېدو له وجې د عمر کې سزا هم ورکړه. ججوای یاد خصوصا د خپل جرمونو اعتراف کړي. او نن په سویټزرلند کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل و دیرشمه کلنې غونډه پیلوي. غونډې ته به د ایران عدلي وزیر علي رضا چې په د اروپای ټولنې او سویټزرلند بندیزونه دي هم وینا کوي.
دونکو اوس کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل کورنیو ورځپاڼو چې لیوې د مې وروسته یې اورېدی شي چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړي. ورځپاڼ اساس د نن ورځې په اداریه کې لیکي که څه هم فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې دم غړې ته د پاکستان نوم د مالی بدعنوانۍ په سر لیست کې نه ده شامل کړی او پاکستان له درې میاشتې مهلت ورکړی دی، خو دغه هیواد له به په کار وي چې په دې موده کې خپلې نیمګړتیاوې ختمې او د ځان سپیناوی وکړي. ورځپاڼ لیکي په پاریس کې د یادې ادارې له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان نوم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه دی شامل کړل شوی، خو ورته به په کار وي چې ترهګرو د مالی معاونت لپاره د پیسو د مینځلو یا منی لانډرنګ مخنیوی وکړي یا په بله معنا داسې اقدامات دې وکړي چې ترهګر د تورو پیسو سپینولو ته لاره پیدا نه کړي. ورځپاڼ لیکي که پاکستان په دې لاره کې کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو د ستونزو سره مخ کېدای شي، ځکه چې د پاریس په غونډه کې امریکي او برطانیې دا تجویز وړاندې کړی و چې پاکستان دې د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت لا پکار دی چې د عملی اقداماتو په کولو سره ځان د ترهګرو ملاتړ کوونکو هیوادونو د لیست څخه وژغوري، ځکه چې که داسې وشول نو دا به ملي وقار ته صدمه ورسوي. مشرق ورځپاڼې د مسلم لیگ نون ګوند د پخوانی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبرې راخیستې چې په سرګودا کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هغه د نواز شریف مقدمه یا دوسیه د ولس مخې ته نه ده راوړي، بلکې د پاکستان مقدمه یې د دوی مخې ته راوړې ده. نوموړي ویلي د سینټ له انتخاباتو د ملک ته یو لوی سیاسي ګوند مخنیوي کول د ولست مینډیټ یا رای سره جفا کول دي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د الیکشن کمیشن د پریکړې له مخې د مسلم لیگ نون نماندان یوازې په آزاد حیثیت په سینټ الیکشن کې برخه اخیستی شي، نو له سیټونو ګټلو وروسته بیا د دوی خوښه ده چې د مسلم لیگ نون سره پاتې کیږي او که د پیسو په زور یې نور ګوندونه له ځانه سره کولی شي. او ډیلی ټایمز بیا په خپل اداریه کې په پاکستان کې د توهین رسالت قانون ته کتنه کړې چې څنګه د عیسوي مذهب او ژوند اغیزمنه کړې ده. ورځپاڼ لیکي د یک شمې په ورځ د روم په زاړه ښار کې د خلکو احتجاج د پاکستان په شمول په ګرد نړۍ کې د عیسوي مذهب سره خواخوږي ښکاره کوله. ورځپاڼ لیکي په دې احتجاج کې د آسیا بیبي په نوم د هغې عیسوي مذهب پاکستاني میرمنې خاوند او لور هم ګډون وکړ، څوک چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور بندې ده. ورسپانه لیکي د آسیا بیبي کیس عین هغه وخت نړیواله توجه حاصله کړې وه چې پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وزیر شهباز بټي د آسیا بیبي په حق کې د بیانونو له ورکولو وروسته ووژل شول. ورسپانه لیکي پاکستان کې اوسیدونکي عیسویان د مذهب د سپکاوي د قانون له وجې په پرله پسې ډول اغیزمن کیږي. ډیلی ټایمز لیکي سړی هیله کولی شي چې دروم احتجاج به پاکستان دې ته اړ باسي چې په دې اړه سوچ وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په کشمیر کې د پاکستانی او هندي ساتیرو پر یو بل د ډزو او د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې ده. بلخوا د فرانسې خبری اژانس د شام جګړې او د ترکیې لخوا د اوربند لپاره د هرکلی موضوع راخیستې ده. زموږ همکار یعنی سجمل دغه دوړه مقالې لوستي لنډیزې تاسو سره شریکوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پولیسو ویلي پاکستانی او هندي سرتیرو په کشمیر کې پر یو بل ډسې کړي چې له وجې په سلګونه خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. اژانس لیکي د حالاتو د هند او پاکستان ترمنځ د 45 کلن اوربند په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. په اوړي سیمه کې د وروستیو نښتو له عمل تر اوسه نه دی معلوم شوی. خو د اژانس په خبره روانه میاشت د هندي پوځیانو پر یو کیمپ تر برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلې دي. رویټرز خبری اژانس لیکي هند د برید تور پر پاکستان لګوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا د فرانسې خبری اژانس لیکي ترکیې د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د شام لپاره د 1.5 ورځنی اوربند هرکلی وکړ. اژانس لیکي ترکیې پر دې هم ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. امنیتي شورا د شنبې په ورځ د روس په ملاتړ د هغه اوربند قرارداد منصور کړ چې له عملي کېدو سره به یې مرستو رسولو ته اجازه ورکړل شي. اژانس لیکي دا په داسې حال کې ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په ختیځي غوطه سیمه کې د بشري صورتحال په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دا هغه قرارداد هرکلی کوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ټول شام او په ځانګړې توګه په غوطه سیمه کې د بشري صورتحال لا نور خرابېدو د مخنیوي لپاره منصور کړ. بیان زیاتوي ترکیه به د هغو وسلوالو ډلو ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي چې په شام کې سیاسي اتحاد او د سیمې سالمیت ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د چک جمهوریت چارواکو د ترکیې د وارنټ پر اساس یو وتلی کوردی سیاستوال نیولی دی. صالح مسلم د ډیموکراتیک یونین پارټۍ پخوانی مرستیال مشر و. د ترکیې ولسمشر هیله ښودلې چې چک ریپبلک به هغه وروسپاري خو ډیموکراتیک یونین پارټۍ بیا ویلي چې ښاغلی مسلم د شام خارې دی او انقرې ته سپارل یې هیڅ قانوني جواز نه لري. د مشال راډیو انګریزي څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې ژباړه درته عبدالحی کاکړ باندې کوي.
د چک ریپبلک پولیسو پرون مازګر په بیان کې ویل چې د ترکیې لخوا د انټرپول وارنټ جاری کولو پر اساس یې 8 کلن بهرنی نیولې دی. بیان زیاتوي چې دوی له قانون سره سم چلند کوي. صالح مسلم د کوردانو د ډیموکراتیک یونین پارټۍ مرستیال مشر او ترکیې د نوموړي د نیولو په لټون وو. د ترکیې عدالت صالح مسلم د هیواد او د هیواد د یووالي ماتولو په ګډون په ځینو نورو جرمونو ګرم ګرځولی وو. خو ډیموکراتیک یونین پارټۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړی د شام د شهریت پوره حق لري او پراکته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی وو. بیان وایي چې صالح مسلم په رسمي حیثیت کې د اروپا په سفر وو. ګوند پر ترکی تور پورې کړی چې داسې یو کس ځان ته سپارل غواړي چې شهري هم نه دی او داسې یو غوښتنه هیڅ قانوني جواز نه لري. جرمن میش یو کوردی فعال قواسی شیقو مشال ریډو ته وویل چې صالح مسلم له نورو کوردی فعالینو او سیاستوالانو سره چک ریپبلک ته تللی وو. دا وایي موږ حالات له نږدې څارو او وکیلان د چک جمهوریت له قانون سره سم د هغه هیواد له چارواکو سره په رابطه کې دي. ترکی ډیموکراتیک یونین پارټۍ ترګره غنی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان هله شولې چې چک جمهوریت به صالح مسلم انقرې ته وروسپاري. نوموړي پرون ویل چې یو ځل هغه ترکیې ته راوړل سي نو بیا به وویني چې انصاف څنګه پلي کیږي. د ترکی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر باقر بوزداق پرون خبریالان ته وویل چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به له چک ریپبلک سره د صالح مسلم د ورسپارلو پر موضوع بحث وکړي. ترکی د شام په افرین سیمه کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ د وسلوالي مرستیالې ډلې پیپلز پروټیکشن یونټ پر ضد فوجي عملیات پیل کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
سره له دې چې د افغانستان لوی سارنوالي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید دوسیا د کشف په مرحله کې ده. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې د کشف مرحله یې پای ته رسیدلې ده. د لوی سارنوالي ویان جمشید رسولي ویل دغه ادارې د یادې قضیې په تړاو د حقیقت موندونکو کمیسون په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر نورې تر څار لاندې نیولې دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د دغه پیښې په اړه موندنې د تحقیق په مرحله کې رسنیزې نه کړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان.
په داسې حال کې چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید حقیقت موندونکو کمیسون په دې وروستیو کې خپل راپور ولسمشر ته سپارلی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دغه دوسیه لا د کشف په مرحله کې ده. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل کله چې د کشف مرحله بشپړه سي لوی څارنوالي به خپلې څېړنې پیل کړي.
دغه دوسیه لا د تحقیق مرحلې ته نه ده راغلي بلکې د کشف مرحله کې ده. هر کله چې کشفي همکارانو خپل کارونه پای ته ورسول او کچیر اړتیا و چې دوسیه لوی سرنوالۍ ته راشي لوی سرنوالۍ د تیرو دوسیو په سیر چمتووالی لري.
نږدې یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله وکړه چې په دغه حمله کې لږ تر لږه 22 کسان چې ډیری بهرنیان ووژل شول. تر دغې حملې یوه ویشت ورځې مخکې د دغه هوټل د امنیتي چارو مسؤلیت د کابل بلخ په نوم یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی و. تر دې وړاندې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د یادې قضیې په تړاو د انټر کانټینینټل هوټل مشر او د کابل بلخ د امنیتي کمپنۍ د مشر او معاون په ګډون څلور تنه ممنوع الخروج سوي دي. سرچینې د څلورم کس په اړه معلومات ورنه کړل. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل دوی د قضیې په تړاو د حقیقت موندونکو پلاوي په غوښتنه یو شمېر کسان ممنوع الخروج اعلان کړي او یو شمېر یې تر څارنې لاندې نیولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په تړاو د کشف مرحله بشپړه سوې او باید د لوی څارنوالي له لوري د تحقیق مرحله پیل سي.
چې کشف هم پکې شامل دی بشپړ شوی ده. همدا چې ولسمشر ته دا راپور سپارل کیږي دلته به
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید د حقیقت موندونکو پلاوي راپور له رسنیو سره کله شریکیږي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان وایي دا به د ولسمشر له مطالعې وروسته اوسي. خو د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمن وایي که چیرې د یادې قضیې په تړاو د اوسنۍ مرحلې راپور له رسنیو سره شریک سي د تحقیق مرحله له ستونزو سره مخ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پښتو ژبې وتلې لیکوال شاعر او څېړونکي عبدالله بختانه خدمتگار پرون په سره رود ولسوالۍ کې چې ننګرهار ولایت کې دی په بختان کلی کې خاورو ته وسپارل شو. تر دې وړاندې جنازه وشوه چې د ننګرهار چارواکو لیکوالو او د مینوالو پکې ګډون وکړ. زموږ همکار باز محمد عابد په دې موضوع رپورټ وکړ.
د لیکوال شاعر سیډونکی او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار د جنازې د لمانځه په مراسمو کې د ننګرهار او لغمان پر دولتي چارواکو سربیره له کابل څخه هم یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ارواښاد بختانی د جنازې په مراسمو کې وویل استاد بختانی په افغانستان کې د ویغ زلمیانو د نهضت او د خدایي خدمتگار غورځنګ له لارې بېساري خدمتونه سرته رسولي دي.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار زمونږ د هیواد
د تاریخ یو لوی علمی شتمنی و د ویکو دلمیانو مخکخ لاروی و او د ترڅنګ د خدای خدمتګارانو د نهضت لاروی و.
د لغمان ولی محمد اسب ننګ په خپلو خبرو کې وویل استاد بختانی داسې آثار په میراث را پریخي چې راتلونکي نسلونه به هم ترې نه مستفید شي.
استاد بختانی داسې یو میراث موږ ته پریخي چې د موږ د هغه کردار چې د خدای په لور مو د سمې لارې لپاره رهنمود ده په میلیونونو انسانانو ته دغه رهنمود یو عظیم میراث ده. دغه دروند حساب خدای پاک دې د بختانی صاحب په حسناتو کې حساب کړي.
د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار لال پاچا ازمون په خواشینۍ سره وویل نن داسې یوه هستی خاورو ته سپاري چې بیا به تر پیړیو تکرار نشي.
نن د عدم تشدد د فلسفه لاروی چې په افغانستان کې له باچا خان سره ګوډ په ګوډ ګرځېدلی هغه خاورو ته ځي. نن د ادب لمر تت ته نن د ستورو په سترګو کې ژړا ده. ډیر کلونه په کار دي چې دا خاوره استاد بختانه پیدا کی.
ارواښاد استاد عبدالله بختانه خدمتګار د 1340 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه په ننګرهار ولایت کې د سرورود ولسوالۍ بختان کلی کې زیږیدلی و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي او یو شمېر یې ناچاپه پاتې شول. ل عربی او روسی ژبې پښتو ته کتابونه هم راژباړلې دي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بیلابیلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایې قلم چلولو چې د 1946 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 16 نیټه چې د 2018 کال د فبروري له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کیلو هرتز اورېدلی شئ. د هندی سینما بالیوډ مشهور اداکاره سری دیوی 13 ورځ د 450 کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړي تر 300 زیات فلمونو کې کامیاب اداکاري کړې وه. د سری دیوی ژوند او فن په اړه زموږ همکار ګلیاز یو رپورټ برابر کړی چې د فلم چاندنی په ډایلاګ او سندرې پیلېږي.
جب دھڑکنیں زبا پہ آ جائے تو وقت ٹھہر جاتا ہے.
د هند خبری اجانس پریس ٹرسٹ آف انڈیا د سری دیوی د کورنۍ د غړو په حواله ویلي دي چې نوموړي په یو واده کې د ګډون لپاره دوبۍ ته تللی و چې د زړه دوره پرې راغله. د سری دیوی خاوند بونی کپور او لوریانې خوشي او جهانوی کپور له دې سره دوبۍ ته تللی و. سری دیوی په سلګونو فلمونو کې کار کړی دی چې ټولو شمېرې 300 ده. په دې کې یو خدا ګواه نومېږي چې عکس بندي یې په افغانستان کې شوې وه. په دې فلم کې له سری دیوی سره وتلي اداکار امیتاب بچن هم کار کړی دی.
ایسے قربانی فرشتے بھی نہیں دے سکتے. مجھے شرمندگی نہیں, ناز ہے تم پر, ناز ہے.
اوہ میرا بچی, میرا بچی, میرا بچی.
ابو, ابو, میری رگوں میں تمہارا ہی خون ہے.
خود دی په مشهورو فلمونو کې چاندنی, لمحه, مستر انډیا, نگینا, انګلیش ونګلیش, موم, جدائی, صدمه, چالواس, لاډلا او نور شامل دي. د سری دیوی اخري فلم موم چې په 2018 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو.
بولینات پہ بھروسہ رکھو, بھگوان سب ٹھیک کر دے گا.
بھگوان ہر جگہ نہیں ہوتا ہے ڈیکے جی.
پتا ہے, اسی لیے تو اس نے ماں بنائی.
سری دیوی په 1963 کال کې په تامل ناډو کې زیږیدلې وه او په 1988 کال کې یې فلمي ژوند شروع کړی وو. سری دیوی مشهور فلم پروډوسر بونی کپور سره په 1996 کال کې واده کړی وو او دوه لوریانې خوشي او جانوی کپوری دي. سری دیوی د 90 لسیزې په پای او 80 لسیزې کې د شهرت وروسته ورسیده. د هند حکومت هغې ته په 2013 کال کې د پدما شری میډال ورکړی وو چې په هندوستان کې څلورم مهم سرکاري اعزاز دی. د هند مشهورو اداکارانو امیتاب بچن, پریانکا چوپڑا, سشمیتا سین,
حسین، سدارت ملوترا، زرین خان، ادنان سمی، انوشکا شرما، پریتی زینٹا او نورو د سری دیوی په مړینه خفګان څرګند کړی دی او د هغې کورنۍ سره یې غمرازی شریکه کړې ده. د هندي فلمي صنعت کارپوهان وایي چې سری دیوی لومړنۍ ښځینه سپر سټار وه او د هغې ژوند به تر مودو پورې د سینما مینوالو په زړه کې وي.
د سری دیوی د ژوند او کار په اړه تاسو د ګل ایاس رپورټ اوریده. په پاکستان کې اوسیدونکو یو شمیر لیکوالو په اردو ژبه په شعر او نثر کې کار کړی دی. د پښتو ژبې لیکوالان دي چې د اردو دانې طبقې په میزان تړولې دي. پښتانه لیکوال او شاعران په داسې حال کې په اردو ژبه د نوم ځلولو هڅه کوي چې په پاکستان کې یو عمومي تاثر دا دی چې پښتانه سم اردو لیکل او ویل نه شي. په دې اړه یو رپورټ د تلرو چې له یوې دمې وروسته اورېده شي. لیکوال اسیر منګل وایي پښتانه برلاسي خلک دي او چې هڅه یې کړې ده نو په دې توانېدلي چې د نورو ژبو ویونکي متاثر کړي. په خپله منګل په نثر کې د اردو څو کتابونه چاپ کړي دي. د یې پاړه وایي
ما په اردو کې قسم رکھا کړي ما نثر کې کړي نو ما نثر لیکلې نثر کې تاسو به زما کتاب کتلې وي پښتو سو سانه کې سو سال او هغه پښتو کې هم دی خو ما بیا اردو کې مش باړلې دي. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو لکه یو بل کتاب ما لیکلې فسانه کوفسار. نو هغه فسانه کوفسار کې ما داسې چل کړي چې هغې کې ما د پښتو منتخب چلویخ تفسانه آغاز بالدی دی او په اردو کې بیا فارې کړی دی.
اسیر منګل وای په نثر کې ځکه کار کړی چې لمورنۍ ژبه پرته په بل ژبه شاعری کول ستونزمن کار دی. خو د محمد ایجنسی لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب چې په پښتو ژبه د شاعری شپږ کتابونه چاپ کړي اوس په اردو کې خپل شعری مجموعه چاپوي چې محشرستان نومیږي. د پاړه راته داسې وویل
مشترستان زما اردو شاعری دا اوس می چاپ تا ور کړل د درسلو روز کې وراشه ان شاء الله. نو اردو ته بده لاړو چې موږ تاسو ته پتا چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللې ده. هغه وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده. بل دا ده چې په اردو کې کوم اظهار کوو هغه موږ د پښتنو आवाज نورو ژبو نه ترسي.
غلام حسین محب وای کسه هم لمورنۍ ژبې پرته په نورو ژبو کې شاعری کول ګران کار دی. خو دا چې د اردو ژبه کې تر شپږ سم جماعت زده کړې کړي نو ستونزه ورته نشته. ل محب وړاندې ګڼو نورو شاعرانو هم په اردو ژبه شعرونه لیکلي. احمد فراز د کوهاټو خو په اردو شاعرۍ کې نوم ځلولو. حمزه بابا هم په اردو ژبه شعرونه لیکل خو بیا پښتو ته په مکمله توګه واوښت. په همدې ورځو کې په بنو کې د یو پښتون شاعر افتخار دورانی د اردو شعرونو مجموعه د شب یلدا په نوم چاپ شوی. هغه راته ویل
شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دام غواړي چې ډېرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره دا هېوادونه چې کوم دي په دې کې هم دا ویلې کېږي مو خلک هم پکې کېږي پر هغو پورې رسولم د دې ژبې
لدی علاوه اظهار الله اظهار او نورو زنو پښتنو شاعرانو هم په اردو کې تبازمای کړی ده. په نثر کې عمر ګل اسکر، فاروق سرور، طاهر افریدی او راشد خټک هڅه کړې چې د پښتنو اثر د اردو ژبې لوستونکو ته ورسوي. ل راشد خټک مې پوښتل اردو ویونکي د پښتنو د اثر سمره تګي یا لیواله دي. هغه راته ویل
خلکو ډېر زیات خوښ کړو. دا خو هغوی ته دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې هغې ته چا ویلو چې ته دغه ژباړې کړې وي. نو هغه راته ویل چې یاره دا که ښې دي که خراب دي زه په دې نه یم، زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه تاته سوچ وکړم وپوهېږم خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول هغه هم بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته ویشته خو ډېر لوړ دغه دي لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغه ښې.
اردو د پاکستان قومي ژبه ده او دغلته د اوسیدونکو قومونو سندیانو پنجابیانو بلوڅو او پښتنو ترمنځ د رابطې په توګه هم استعمالیږي. پښتانه لیکوال وایي په دې توانیدلې چې په اردو ژبه کتابونه چاپ کړي، خو لا هم په دې نه دي توانیدلې چې خپل دغه کتابونه د پاکستان ټولو هغو سیمو ته ورسوي چېرته چې اردو ویل کیږي. زیاتره وخت دغه کتابونه پښتانه لوستونکي لولي او یو نیم اردو ویونکي کس ته هم رسیږي. اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. ستاسو نه مننه چې دې خبرونې ته غوږ وئ. د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. د ماښام تر شپږو بجو پورې به زموږ خبرونې روانې وي. تاسو به اورئ په روانه خبرونه کې زما نور همکاران به له تاسو سره وي. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او تاسو د شوکت عزیز په آواز کې دغه اتڼیزه سندره اورئ.
Jamie.